سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجوسی د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال لوډو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو په دوهنګري کې موږ عبدالحق اکړ او اسرار ادم مومن سره خبرې کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومنه مای کې یونیټ ادبي کلتوري پروګرام د بخت ستوري وړاندې کوو. په پیل کې به اسرار ادم مومن خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشر باید مهم خبرونه لنډیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیز ناستن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی. او په تایوان کې زورور زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. او زه خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي هلمندي چې د اسلام آباد په نننۍ او څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشالډو ته وویل
ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت یې د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي.
بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري او د 13-15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مقاله خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې یې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې احتجاج کې دوه کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې هم نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچي ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یاد وي چې عمران خان د 6 فروری نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په ایجنډا کې بعد د کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري اډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په 13 کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بنو چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجوده جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. پریر اسماعیل خان کې 14 د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړی دي. د مشال اډیو خبریال وایي 14 د خیبر پختونخوا د مالیې او اسټیټ وزیر علي امین خان له کور سره نږدې پرون شوي چې پکې یو پولیس او دوه لاروي جوبل شوي دي. 14 مواد په یو موټر سایکل کې زبرده شوي وو چې د پړیخې پړه نه ده منلې، خو شاوخوا یو کال مخکې هم د یاد وزیر کور ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځولی وو، خو څوک پکې مړه یا جوبل شوي نه وو. د یو بل خبر له مخې د سوات په چارباغ کې یو پولیس ناڅرګنده وسله والو په ډزو وجلې. د یادې سیمې پولیس چارواکو مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام رامنځته شوي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور په دغه دغه زلزلہ تیر شپه وشوه چې تایوان په جنوبی خار تاینان کې یې ډیر ورانې کړي. تر اوسه لږ تر لږه 343 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یوه رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه لري لمزه کې سره هوار شوی دی. ایرانی رسنۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دي. په حلب کې له څو ورځو په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي د بسیج شپږ رضاکار یادې صوبې ته نږدې هغه وخت وجل شول چې له مخالفانو څخه یې د شیاو د سپیزلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره شام ته استولي دي، خو تهران دردوي چې شام ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت تېر ورځ 193 تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. د مشال اډو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټالونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري هم کیږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنزونو ماتې ورکړه. د شاهد افریدی په مشرۍ پیښور زلمی لومړی بیټنګ وکړو. مخالف ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 146 رنزونو هدف ورکړو چې په ځواب کې یې اسلام آباد یونایټیډ په ټولو 40 ورنو کې د 9 وکټو په تاوان یوازې 121 رنزونه جوړ کړل. دا ته د مهاله مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کېږي. خو سوال طالبان سره د مخامخ خبرو امکان کله دی؟
درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د پاکستان فوج وایي د مشال د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې ده. نو آیا اوس هغه ځای کې خلک په خلاصه پښه تګ راتګ کولای شي؟
ممکنه نه دي چې ته مینان شا کې اوسېږي بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
په دومنې مای کې وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې په سرو کې هم یو ریپورت لرو چې پاړه یو لیکوال وایي
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسي ادبیاتو نه ډېره غني برخه لري او د هغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. ښځو په ژبو او ډېر زیات ځای لري. د پیغام نه ډک شعر دی.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال فریدو سره. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي. دغه غونډه کې به د پاکستان افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم برخه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي افغانستان کې د امن او مفاهمت د پاره به د سلور بلکی کوارډینیشن کمیټې درېم غونډه نن اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د اعتماد سازۍ په چارو او راتلونکو پکړنلارې غور کول شي. غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې ګډون کوي. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به شروع کې غونډه ته وینا کوي. د سرچینو په خبرانه نن غونډه کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتي عمل په شروع کولو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ بعد افغان طالبانو شرطونه هم د کمیټې په وړاندې ایښودی شي. افغان طالبانو د رستیو کې ویلي وو چې د مذاکراتو نه وړاندې د دوی نیول شوي مشران را خوشي کړي شي او د هغوی نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وویستي شي. د ذکر ده چې د دې نه وړاندې د څلور اړخیزه کمیټې دوه غونډې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته به افغان حکومت هله شودلې چې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې لار نقشې ته اخري بڼه ورکړل سي. او هم د افغانستان سولې عالي شورا بیا وایي شایي په راتلونکي غونډه کې له وسوال طالبان سره مخامخ خبرې وسي. اجملان بنور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لورې تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربن مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېیمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو وی ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې لمخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فوجي عملیاتو لپای سره سم له شمالي وزیرستانه زیاتره خلک وایسته سو چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري شون تیروي. خود میرام شاه اوسیدونکو خبريال سفتر داوړ د عملیاتو پر مهال نه بلکې شاوخوا او کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پریښود او پېښور ته کډه شو. هغه د زیارت ورځ د فاټار ریفارمز کمیټي په لړ کې سبي غونډې ته د ګډون لپاره خپل وطن ته ولاړ. له ده سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلي چې اووه کاله پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیدی.
په خپل سترګو خو ما دا لیدلی دي چې کوم تا ولې انټر کېږې نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادي دی دا زیاتره کورونه روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میر علی بازار بالکل وران. ته به دا مانې چې ډېر مشرانو او تقریر کوون کې په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې او ایون دې ته ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ځای ته زمونږ خښتې ته ایران وړي.
صفدر داوڑ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه و څه خبرې مو وکړي؟
خلق ټول داسې ډیپریس غوندې وو هر څوک دې وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل.
بل دا تاسو اوه کاله وروسته تللي وئ پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یئ دغه جرګې چې تاسو اوه کاله مخکې لیدلی وې او اوس هم ولیدې څومره فرق یې و؟
مونږ ډسکس کو چې مارته چې مخکې چې کم مشران و کمې جرګې وې څومره درنه خلک و نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړ شوي دي او جرګو کې ادرنوالی مونږ نه کو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم اټم کې مشرف پر راغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دې پاره او ډېر بورډ لي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی. نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ نو ما هغه ټایم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوي دي.
صفدر داوڑ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه ایدک ته خلک تللي دي. هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و؟ خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکنه نه دي چې ته مینانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهار ته بیا ووځې نو دا شانته بهار نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې بس اوس ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دی ته نو سینه ملاویږي چې لاړ شي.
دا د شمالي وزیرستان یو خبریال صفدر داوړ چې اوه کاله مخکې خپل کلی کور پرېښی پېښور ته تللی خو اوه کاله وروسته بیا وزیرستان ته ولاړی او دا یې راسره شریک کول چې هلته یې څه ولیدل او څه یې وکړل. او تاسو مشال ریډیو څخه دا خبرونې اوري نور رپورټونه هم لرو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. لاغه ورسته چې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی و ډاکټرانو ته دړک ورکړای چې هړتال ختم نکړي نو د دوی پر ضد به اقدامات وسی. ډاکټرانو ویلي چې دوی د حکومت هیڅ دړکې ته غاړه نشتی او خپل حقوق او مطالبه به په حکومت منی. په دې اړه شبیر جان نور حال راکوي.
دا پرونه د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلت امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه حکومت دغه دړکی ورستو یو وندو شو په دغه غونډه کې پرې کړو په چیرې دی بدا روانه میشت نه هم یې کینې نه هم فروری نه و دا پړمنی پړو کې په خبر چې څنګه دې تدریسي هسپتالونو لري چې پاک هېډ ریډینګ روغتون دی پاک هټه باد میډیکل کمپلیکس روغتون دی او خیبر ټیچینګ هسپتال دی دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربن دی شروع کړي او د دې په اړه چې کوم غونډه شو په دې کې د نو حکم د صحت محکمې غوړي دي پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دي دا شان د اسپیټالونو د بابوګانو چې تنظیم دي او د هغوی ټول د سر په دې کې د یو ځای اظهار کړ دي او ویل دي چې نه هم فروای نه با د خیبر پښتونخوا په لوی اسپیټالونو کې مکمل کاربن دي او دغه میاد به تر هغه به تا کاربن دي به وینا جاری وي تر څو پر حکومت دې وخت نه منلې او د حکومت د لکو پاړه دې هم دا خبرو کا چیرې دې هر څه تغاړې خو دې حکومت دې د نوغره او باسي او کله شان نور گرفتارې کې خو دې چې دې خپل وختونه لپاره دا خپل همتال جاری ساتي
دا شبر جان پنځمبه د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورځ د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 ناروغانو درملنه شوې ده. د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثر او جنوبي ولایتونو څخه هم افغان ناروغان راځي او وړیا درملنه پکې کوي. د مشالډو افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال برکوال میخیل روغتون ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیاته خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته. د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغي اخته ده.
دوار داسی نه باندې په دلو د ولس کالن دا لړن په ټیکې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی یی رسوته لم ملایان تلم بیا شو دا دوا کال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرېشن کړي بیرته بیا درې دانې برتره وخت لې بیا دوی نه پرې کړی دی ودان لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي ز فازاب نه مال دوی خبر به ورزنه سي خو اخر غو بلا یو که مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شته دا غو چې هم ملانو ډیر کته زوره وخت نه ملا علاج کړی دی نه په زیاره کې لای سوې دا تم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده. دا وایي دلته یې شاده درملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
دا مننه مې چې دا نه جوړې را پیښه شوې ده. ومات موږ دا سره په خنې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیسر د لپاره واټ جوړ کړي چې موږ درکوټو و در لاهور او در کراچي پر نه زور راځو ستړکی جو پیسې او خرچونه مکیږي. موږ موږ د څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل لاله
کته هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکوونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی د افغانستان سره راځي. ولې هغه غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماری سوی دی کیمیکل ویپنز هتیارونه چې دی یو سوی دی دې وجه سره هلته کینسر نه جوړی چې دی ډیر زیات دی. هلته علاج سہولیات نشته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پرېوځي. موږ سینټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه موږ مفت کوو.
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمد خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بيخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوی دی. دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سیګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغي سبب کیږي خو وایي که پر وخت درملنه وسی نو د اوږد ژوند زمان ناتیه کېدا ایسی.
د کینسر وجوهات معلومه نستا مګر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومه شي دا سرطان ده. 2015 کې 3,500 مریضان ريجستره شوی هغه کې ذات کینسر سي بریسټ وی نمبر 2 خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان ہاف آف دی ایران اول خدا دا وقت بندے مریضان براسی تشخیش عملیات وقت بندے وہ سوئی معلوم بھی سٹیج ون سٹیج ٹو اٹ کین بی بیٹر سروائیول ریٹ دین ادر کینسر
د روختیا د نړیوال سازمان دی رپورٹ لمخه په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغه څخه یوازې 30,000 تانو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روختیا نړیوال سازمان اندیشنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره غیزمن ګامونه وانه خستل سي نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغي د اخته کسانو شمیر 40 میلیونه ته ورسیږي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د ریټایم سروس پانه لیک کې پاکستان لپاره پکار د بنگلاديش د خپلواک او آزاد ریاست په توګه منی باید شي له بنگلاديش سره پر دې اساس چلند ونه کړي چې ګواکې یو وخت د پاکستان برخه وو د مقالې نورې برخې له اسرار علم منداور
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداره کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارت اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش د دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوې لکه نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمه نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګېدلی وي بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمه لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغې راپه دوی خیې په 15 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړي دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوي د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو په بنگلاديش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د ده د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې 2 لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وې ژوندۍ پاتې شوې په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروسته د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپل رول ولوبوي د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان لره پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې ښې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ جن دہشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
ڈیرا سخت را بن تیرا ہر
چتے ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ تاسو مو چالي دوري او سم لستمه بچې سوي دي سرار له مومنت مایک سپارم شي د خبرو نور لنډي وړاندې کړی
اب افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په ننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په ډیر رسمل خان کې پرون 14 د یو پولیس په ګډون 3 کسان جوبل کړي دي. د سوات په شهرباغ کې هم چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه سیمه کې ناڅرګند وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلې. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهی پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 313 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. کراچۍ کې پرون ورځنی ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 نیټې پورې به جاری وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټه ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځایي وخت 3 او د پېښور زلمي او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
خبرونو لنډیزم له اسرار علی مومند اوریدی او وسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په نخپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو له پماتي ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضربې عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهان په هینتون د حمله په شکل کې ښکاره شو. ادریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او پکورنی کچ د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېی کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت 13 ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړې شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړې شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلې سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ملي فوج په لیکو کې د 40 کلونو نارینه د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکي دغه فیصله تیره میاشت امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا ولسمشري امیدوار ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له ملیحا میرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوس کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوځ د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. رسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوسټ ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورن ویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه دی سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات هم له ملیحا میرزاده واورېدل. او سم یو بل رپورټ تر ځو. په امریکا کې د بیروزګارۍ د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې د بیروزګارۍ په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 3.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملان د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلي او وایي امریکا دا مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 3.9% ته رسېدلې وه اوس په 3.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطحه پکې ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د ده لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
په کراچی کې ویلې شوی ادبي میلې په لړ کې نن هم بېلابېلې دستوري کې شي. میله د جمعې په ورځ شو سوی وه چې د روانې میاشتې تر 3 نیټو پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه هم ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 8 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخته د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل وړخته پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کتابوں نے نقتلے نو دا کتابوں نو چاپخانے وڑی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نے کتابوں راوڑیو پا پاکستان کی خرسائی پدے کی زمون سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر جائے نمون سرا رابطہ کی گیا و کتابوں را نواڑی گلگت نمون سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر، پینڈے، اسلام آباد، پیخور، ڈیر اسماعیل خان او بنو نہم آغا خلق مون سرا رابطہ کی چوک چی دغا کتابوں لولی. پا ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں لویا غختنہ دا زکا چی آغوی تا دا کتابوں ارزان پریوزی کدل تا یو کتاب پسل روپے وینو حل تا پا اویا روپے اخستر کی گی.
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے ہماری کم، یعنی ہماری اگر 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چی دا دے میلے زیادہ برخا دا انگریزے او اردو سرا تعلق ساتی.
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کونسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی چکم انگریزی ادب لکھلے کی گی اور بیا چکم اردو ادب پاوالے سرا سلیکٹ بیر حد پورے دا غلے بیا پاکستان چکم نور پرفارمنگ آرٹ لکھا سینیما یا دا جنر دی دلتا کی اکثر پکی دا سندھی په حوالے سره پکې نسل سره سیشن ني سندي جو به کې چې څه چا شي سکالي او پکې سندي ادب برای راس خو صدغه نه خو دا شو کې چې می طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په کراچي کې دا ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستي ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
او هم د محمد عمران له رپورټ سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې. لښمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د پروګرام جوړونکو دی بازو مطابق
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ولسی شیر سرو کې پاړه یو رپورت ولرو. بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو شوقی رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. رپورٹ ترازو پختو و لسی ادب کی سرو کے ہم د لنڈیو یا ٹپو پسیر لپیڑے اورائی سی لیو نسل نبل ت سین پسین را رسے دلے دے سرل دے چی اس ہم محلی سندرغاڑی سرو کی وائی خود و لسی ادب دغه برخه ت سیڑون کو دفا موڑ کار نه دے کڑے پام دی اڑ مو سو تن لیکوال پ دغه رپورٹ کی درغه گولی دی. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړۍ راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلی او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې همدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري او دغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو او ډېر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی، ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کیږي نو د دې هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکې ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکې هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړېږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو سروکې د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسی یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډیر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډیر زیات دی. ښه تصویرونه په کې شته، مثلا که دې سرو کې ته موږ وګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ ستوري ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور په کې دی. همدارنګه نور ډیر سرو کې د څه شته چې هلته په کې د حالاتو انځور دی. په کې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راته شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکې ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز او دا لنډۍ په سروکې کې چې بیا ویل کېږي ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا را څرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنی د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروکې هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوندزاپه کړي.
د یادولو ده چې سروکې د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکې چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودوباش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې د غشته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې حقي عادت پکار چې مونږ ته ملاو شي اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه ودا نوم چې خو ده
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه د کالی دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوښۍ لکه اوګۍ شوه چارګل شو کټماله شوه نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دي معلومه. دغه رنګه چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې دی وجه کېښودي ده د پاکستان سلور صوبی دی نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې دی وجه ما کېږي ده چې دا سلور وړه ګلونه که چېرې په اتفاق سره مخکې تګ غواړي نو دوی ته پکار ده چې ځان دپاره یو ښه کې عادت وګوري. او
د حمزه بابا د غني خان یا دغه شان د خوشحال بابا داسې نور به مې هغه شانتې نومونه نه پیدا کېږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کېږي؟
د دې مین وجه دا ده چې تاسو که وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي دا چا تر اوسه پورې کراس نه کو نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یا نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي د هغې دغه ځای ته به ورسي د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کېدای شي چې څوک یې کراس کړي خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا دی خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره چې پښتانه رسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په مؤثره توګه لوبولی شي لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شان ډېر ستاسو په شان کسان دي خو دا به څنګه د نوې نسل ته ورړو دوی به څنګه په حرکت کولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي؟
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته دا خواست کوم چې تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ. څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو ای د کتاب ډېر شوقین دي مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغې وایي چې یاره دا به څه ځای کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تېرې زمانې نه هم خبر شو او را روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغې دپاره مونږ ځان تیار کړو.
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستونزې اور څه تیر شوي دي هغه پکې موضوع شوي دي کانټینټ
چې کوم پخوا د مونږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې د هغې ذکر مې کړی دی دې وخت کې چې په پښتنو مې څومره سخت راغلي دي د هغې ذکر مې کړی دی د خپل حقوقو ذکر مې کړی دی چې د آئین د لاندې مونږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او په کار ده چې په دې خبرو باندې خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او چې د جهادو کې دی لپاره دغه کې په کار ده چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي.
ټول شعري مجموعه
ده دا ټول شعري مجموعه
ده کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو ته مو چې
تور شنغرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاو لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خوا لټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وکتی مزوری پسې आवाज د سویلو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله دې را ظلمی شي نو لاړ شي مزدورو پسې په الانګه په خپل وطن کې ارس شته خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په محفلونو کې هم ګډون کوي. لنوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ته رابولم.
چې څو کاله به کېږي چې تاسې دغه د رباب له فن سره اشنا شوي او غږوي؟
یاره کېږي تقریبا داسې یو اتلس کاله به کېږي چې د رباب ته غږوم او دې سره یو سیتار هم غږوم شوقي د هغې به یو پنځه ویشت کاله کېږي
یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته؟
زما ټول عمر دی سړیخ
کال. دا چې تاسو په 15 کلنۍ شپږ کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوه دی، لومړنۍ زده کړه دې شانه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو ته سیده چې په زمونږ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګوره ټنګوم، نو سیتار مو ولیات کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی، نو چې خاص ګلکار یم خپل اوس د ساختمانی کار نه بس دا جاری غنم ټیکی شاگردان سره بس کار کوي لګی دی، کار کې موږ شوقي پروګرامونه کوو. دا بس
یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دی او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسوي؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته شرته ځئ، څوک څه پیسې مېسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه، دې نه داسې خاص دغه نه کوو، تمه دې نه کوو، د شوق حساب دی که نه، کله داسې مړی شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي، او انډیوالانو بنډاري که نه، دوستانو بنډاري، شوق دغه که نه، د حجرې باندې هغه ناست دی.
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه، چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي، نو خامخا نو
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه، ولې نه، دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې چې خو اوس ډېر خلک وږي دي، دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی، د حجرې ناستې دي که نه، دغې ته خلک ډېر دغه دي، خلک هم غواړي کینو ورسره.
تاسو مخکې ویلي چې سیتار تاسو کره په کور کې وې، ستاسو والد صاحب هم سیتار غږولو؟
هو، هغه سیتار غږو، هغه هم دغه رنګ بس شوقي سیتار غږو، نو بس یاران دوستان به راتلل، موږ هم دغسې راواخستې کر سر ته به یخې، بس کله ټنګوره ټنګوم، هغې راته نه ویلې چې وی غږوه، نه ویلې چې می غږوه، بس موږ هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان به شو، انډیوالان به شو، هغې سره کېناستلو خپل کور کې هم کله کله سو.
یو نری غوندې نغمه چې هم زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکي خوشاله شي، مهرباني. ډېر مننه، خوشاله اوسې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.